السلام علیکم د سهار و بجې شوې په دې هیله چې دا اوراتلون کې ورځې مو نیکمرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د سور شلمه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مې میاشت له 9 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امرتي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ځینې سرچینې وایي په کابل کې د ایران سفیر پرون د بارنو چارو وزارت لخوا غوښتل شوی او په پکتیکا کې وسلوالو د پوهنې د ریاست 15 مدیران وچلې دي خو لومړی د دې سات مهم خبرونه د شرنې او ارګون ولسوالۍ ترمنځ لار کې وسلوالو د پکتیکا د پوهنې د ریاست 15 مدیران وچلې دي د افغان دولت سرچینو ویلي پرون د بارنوی شر وزارت په کابل کې د ایران سفیر ورغوښته او امریکا وایي تیره میاشتې د یو دو اړخیز ایجنټ په همکارۍ د هغې الوتکې د چاودېدو پلان شنډ کړ چې متحده ایالاتو ته روانه وه د افغان دولت ځینو سرچینو ویلي د بارانو چر وزارت پرون د ایران سفیر غوښتی او څو د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو وضاحت وکړي که څه هم چې د بارانو چر وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي خو د مشرانو جرګې مشر وویل چې د ایران سفیر تیر مازدیګر غوښتل شوی په دې اړه په روانه خبري مجله کې تفصیل اورئ د پکتیکا ولایت د شرنې او ارګون ترمنځ پر غځېدلې سړک د وسلوالو په یو برید کې د ښوونځیو څلور مدیران او یو ساتونکي وشل شوي دي د ارګون ولسوال خورشید کټوازی ازادي راډیو ته ویل چې پېښه هغه مهال وشوه چې د دې ولسوالۍ د معارف د مدیر عطا محمد قانې او د هغه د ملګرو د سپرلۍ په موټر وسلوالو حمله وکړه په حمله کې د ارګون د معارف مدیر کټوازی او څو نور کسان ټپیان شوي دي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو ښوونځیو ته د زیات شمېر انجنو په تلو سره په دې هېواد کې د میندو مړینه کمه شوې ده دا خبره سیف د چلډرن موسسې د سهشنبې په ورځ په یو رپورټ کې وکړه په کابل کې د دې موسسې د دفاعي او ګرځنده چارو رئیس راشل مارانوتو وایي دا مهال زیات شمېر میندې ژوندۍ پاتې کېږي او لږ شمېر ماشومان مړه کېږي موږ باید په دې حالت کې خوښي ښکاره کړو په تېرو څو کلونو کې افغانستان په نړۍ کې له افریقایي هېواد نایجر وروسته د میندو د مړینې پر اساس په نړۍ کې د میندو لپاره تر ټولو ناوړه ځای و د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د سعودي عربستان یو دو اړخیز ایجنټ چې په القاعده شبکې کې نفوذ کړی و د هغه پلان په شنډولو کې مرسته کړې چې تېره میاشت امریکا ته د تلونکې الوتکې د چودو لپاره جوړ شوی و امریکایي او نورو بهرنیو مقاماتو ویلي دغه سعودي ته به چې د دې الوتکې د چودولو لپاره یې خپل ځان په داوطلبانه توګه د ځان وژونکي په توګه مخته کړی و چودونکي وسیله او په یمن کې د القاعده د مشرتابه په اړه معلومات سعودي او امریکایي استخباراتو ته ورکړي دي امریکایي چارواکي د دغه معلوماتو پر اساس سی آی اے په یمن کې د القاعده شبکې د بارنیو عملیاتو مشر فهد محمد احمد القوسو د تیرې مئی میاشت په شپږمه نیټه د یو بې پیلوټه الوتکې په راکټي حمله کې ووژه نوموړی چې په 2000 کال کې د یمن په اوبو کې امریکایي یو اس اس کول جنگي کشتۍ باندې حمله کې هم تورن و د یمن په شبها ولایت کې وشل شوی دی د نړیوالې ټولنې استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل نړیوال طاقتونه ګډه اندېښنه لري چې د سوریې شخړې د کورنۍ جګړې په لور روانې دي انان د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا وویل چې نړیواله ټولنه به د روانې میاشتې تر پایه په سوریه کې د اوربند د څارنې په مقصد دغه هېواد ته 300 څارونکي واستوي انان امنیت شورا ته ویل دی به په نږدې وخت کې سوریې ته لاړ شي خو دمشق ته د بیا تلو نېټه نه ده معلومه کوفی انان امنیت شورا ته له خبرو وروسته خبریالانو ته ویل دا اندېښنې پیدا شوې چې سوریه د کورنۍ جګړې په لور روانه ده
I also told members of the council that I believe that the
دوی ما د امنیت شورا غړو ته دا هم ویل زما په اند ملګرو ملتونو د څارنې ماموریت په سوریه کې د ثبات لپاره وروسته او یوازنی فرصت دی زه پوره باور لرم چې په دې کې کوم پټ راز نشته چې وایم سوریه به په یو کورنۍ جګړه کې ښکېل شي او عواقب به بیرون کې وي موږ دې کار ته اجازه نشو ورکولای په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر سوزان رئیس پرون په ټینګار سره وویل متحده ایالات ژمن دي چې پر بشار الاسد باندې فشارونه زیات کړي تر څو له اوسنیو فعالیتونو لاس واخلي د روسیې ولسی جرګې دوما یو ورځ وروسته له هغې چې ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره لوړه وکړه، پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدیف د هیواد د راتلونکي صدر اعظم په توګه تایید کړ. په دوما کې چې واکمن متحده روسي ګوند پکې اکثریت لري، 299 غړو د مدویدیف په ملاتړ او 144 د هغه په مخالفت رای ورکړې. له دې نه وړاندې دوشنبه پر ورځ کله چې ولادیمیر پوتین لوړه کوله، سلګونو کسانو کرملین سره نږدې د نوموړي د بیا انتخاب پر ضد مظاهره وکړه. او د لیبیا د پخوانیو وسلوالو په ډزو کې چې تېره شپه په ترابلس کې د دې هیواد د صدر اعظم دفتر مخ ته راټول شوي وو، لږ تر لږه یو کس مړ او 4 تنه ټپیان شوي دي. عین شاهدان او چارواکي وایي وسلوال د لیبیا په لویدیځ کې له غرنیو سیمو څخه د پیسو ترلاسه کولو په مقصد د صدر اعظم دفتر ته ورغلي وو او وروسته پکې شخړه رامنځته شوه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي په کابل کې پرون د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتی و. په دې اړه پرونه کې مفصل رپورټ اورئ. پرون د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس باندې حمله شوې او په دې برید کې ګڼ شمېر د ښوونځیو مدیران وچل شوي دي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر وایي چې دوی په روان کال کې د مخدره موادو د منځوړلو په برخه کې کافي لاسته راوړنې لري. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د مشرانو په جرګه کې پرون د دفاع وزیر وویل چې افغان ځواکونه به په خپل وس او توان سره هڅه وکړي چې له 2014 کال وروسته د هیواد امنیتي چارې په ښه توګه ترسره کړي. ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت وی دوی هڅه کوي تر څو هغو سیمو ته چې له طبیعي پیښو څخه زیانمنېدونکي دي پر وخت او منظم ډول مرستې ورسوي. او امریکا له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لهونه د مخام تر وو پورې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدل شي. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې په کابل کې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی تر څو د خپل وروستیو څرګندونو په باب وضاحت ورکړي. د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپله تعرفي لیدنه کې خبرداری ورکړی چې کله امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک شي، دوی به ټول افغان کډوال له ایران وباسي. د نوموړي دغه څرګندونو په افغانستان کې سخت عکس العملونه راوپارول او د خبرې د افغانستان په چارو کې پراخه او ښکاره لاسوهنه وبلل شوه. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سفیر د ورغوښتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغان حکومت ځینې سرچینې تاییدوي چې ابوالفضل زهراوند د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی دی. یو حکومتي چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت د سهشنبې په ورځ ناوخته د ایران سفیر ورغوښتی تر څو د خپلو خبرو په اړه وضاحت ورکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم د سهشنبې په ورځ تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزارت به په همدې ورځ ناوخته د ایران سفیر ورغواړي.
دغه سفیر ولایت خارجي غوښته ده شده د ولایت خارجي چې څه ورسره بحث کړي څه غواړي هغه به ورسره بحث کړي. یو پرون تاسو ولیده چې د دوی وزارت خارجي د همدغه تړون په وړاندې کوم عکس العمل ښودلی وو چې موږ ورسره مخالف یو. دا د دوی یو مرض ده. زموږ ستاسو وظیفه څه ده؟ زموږ ستاسو وظیفه ده چې موږ د هېچا ګټې په نظر کې نه نیسو. موږ ته ګټې تورنه مهم، اول اسلام او دین، چې د افغانستان ګټې مهمې.
ابوالفضل زهراوند اوس په کابل کې د ایران د سفیر په توګه ټاکل شوی چې د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره په تعرفي لیدنه کې خبرداري ورکړی. کله امریکا سره ستراتیژیک سند تایید شي، نو دوی به ټول افغان کډوال له ایران راوباسي. یو شمېر سناتورانو بیا د زهراوند د سرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بلله او له هیواد د هغه د ایستلو غوښتنه وکړه. سناتور خالق داد بلاغي وایي چې زهراوند په افغانستان کې خرابه سابقه لري او افغان حکومت باید هغه سابقه مطالعه کړي.
جدید ایران در کابل در دوران جهاد هم یک بگراون نادرست
در کابل که در ایران نوی سفیر در افغانستان در جهاد پا دوران که هم نامناسب بگراون درلود. در افغانستان در بهرنی چارو لوزارت سخه غالو چه خاغل زهراوند ایران سره د بهرنی پالیسی د میارونو سره سم وسیلی. زما په نظر دل افغانستان سخه پیستلو محکوم او په افغانستان کې د ایران د استازیتوب صلاحیت نه لري.
له دې سربیره د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه ښودلې چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل به په افغانستان کې ناامنۍ نورې هم زیاتې کړي. د ایراني چارواکو له دې څرګندونو وروسته افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر ایراني جاسوسان ونیول چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا ګمارل شوي وو تر څو په افغانستان کې ناامنیو تلمن ووهي او ایران ته د افغانستان محرم اسناد په لاس کې ورکړي. دو ایرانی جاسوسانو هم په خپلو خبرو کې تایید کړه چې ایران د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره په دې وروستیو کې پراخې هڅې پیل کړې دي. دا چې د بهرنیو چارو وزارت به د ایران له سفیره د ده د څرګندونو په اړه څه ډول وضاحت غوښتی وي اوس یې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي.
د اسدالله الدین په رپورټ کې مورېدل چې د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي پرون د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر ورغوښتی او د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه یې له نوموړي څخه وضاحت غوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د چارو کارپوهان او ګڼ شمېر د افغانستان خلک وایي چې حکومت باید د افغانستان دولت او مقامات باید د ایران د دغه ښکاره لاسوهنو په وړاندې جدي عکس العمل وښيي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پرون غرمه مهال د پکتیکا ولایت د پوهنې پر رئیس او د هغه د ملګرو د سورلۍ پر موټر باندې د ارګون او شرن ترمنځ پر غزیدلې لاره د خوې کمر په سیمه کې ناپېژندو وسلوالو کسانو حمله وکړه چې له امله د ارګون ولسوالۍ د ولسوال خورشید کټوازی پوینا په دې برید کې څلور مدیران او یو ساتونکی وشل شوي او د رئیس عطا محمد قانې په ګډون پنځه نور ټپیان دي. له سیمې نه په امیر بهیر رپورټ لري.
د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ولسوال خورشید کټوازی وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د معارف د رئیس عطا محمد قانی او د هغه د ملګرو د سورلۍ پر موټرو باندې د ارګون او خرنې ترمنځ پر غځېدلې لار د خوی کمر په سیمه کې د ناپېژندو وسلوالو کسانو لخوا د سپکو وسلو برید وشو. د ول په دې پیښه کې د یوه ساتونکي په ګډون پنځه تنه د ښوونځیو مدیران وژل شوي او د معارف د رئیس په ګډون پنځه نور ټپیان دي. ولسوال وویل ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتون ته وړل شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
مربوطات وکړي پیښه رامنځته شوې ده. موږ امنیتي ځواکونه ورسره وو، موږ په لار کې چې ما واخېست کله چې په لار کې دا یو کمین ده او له هغه وروسته مو خپل امنیتي ځواکو ته همدارنګه دوی ته وویل ستاسې یو څوک انتظار وکړي تر څو پورې نور قوتونه هلته ورسېږي. کورۍ د معارف غلطي کړې وه هلته یې په خپل سر باندې پولیسي پرېښي او په خپل سر حرکت کړی وو او په لار کې له دغسې مشکل سره مخامخ شوي. پنځه نفره په دې کې زموږ شهیدان دي او رئیس د معارف په خپله باندې یو څه زخمي ده او څلور نفره نور زخمیان لرو.
ولسوال وویل امنیتي ځواکونو د پیښې په سیمه کې د برید کوونکو نیولوب سه جدي پلاتنه پیل کړي خو تردا مهاله څوک نه دی نیول شوی. بلخ په همدې ورځ په یاد سیمه کې د ملي او د ځواکونو د غزمه پر موټر باندې هم د ماین یو چاو ده نشوي. ولسوال په دې پیخه کې د وخت ځان په اړه داسې ویل
نو په دې ورځ مې نه موږ یې ستاسو زخمیان لرو چې هغه به خپل قرارداد ته تللی دی او خپل وظیفه یې شروع کړي دی. به ستاسو زخمیان لرو
دا په داسې حال کې چې تردا مهاله په پکتیکا کې د ورستۍ پیخو پړه چا په اړه نه داخستي. ولسوال کټه وځي وای چې په دې ولایت کې د داډ اور پیخو تر شا د دولت د وسوال مخالفینو لاس وی.
لوو تروو وو ورځې په اونۍ کې
د نشې موادو پر ضد مبارزې وزیر زرا رحمت مقبل عثماني وایي پروان کال کې د نشې موادو پر ضد مبارزه کې لاسته راوړن لري. خو وایي د نشې موادو تولید په کمېدو سره د اپیوم بای پورته شوی او خلک د کوکنارو کرته حسول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دا مهال د افغانستان په سوداګریزو معاملو کې اپیوم د سرو زرو په توګه تبادله کیږي. د مسلې په اړه له جانخه علي کوزی اورو.
د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل عثماني وای افغان حکومت پر روان کال کې د کوکنارو د کروندو په لمنځوړلو کې زیاتې بریاوې درلودې او دغه کار لپاره یې زیاته اندازه بهرنۍ مرستې هم ترلاسه کړې دي. ښاغلی عثماني ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
انسان ما دستاواد بسیار خوبی داریم در عرصه تخلیه مزارع کوکنار.
سکال مونږ د کوکنارو د کروندو په لمنځوړلو کې خیل استراوړنې لرو. تر اوسه مو په 9000 هکتار ځمکه کې کرل شوي کوکنار لمنځوړي او دا د تیر کال په پرتله تقریبا درې برابر زیات ځمکه ده. د افغانستان دولت د نشئی موادو پر ضد مبارزې ته پوره ژمن ده. مونږ په دې اړه د نړیوالې ټولنې څخه زیاتې مرستې ترلاسه کړي او هیله من یو چې په راتلونکو کلونو کې به د نشئی موادو پر ضد مبارزې کې تر دې هم ښه شرایط ولرو. د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزیر زیاتوي د کوکنارو د کروندو په لمنځوړلو او په عین وخت کې په کروندو کې د مرضونو د پیدا کېدو له وجې د اپینو بیې پورته کیږي. زرار احمد عثماني وای په افغانستان کې د اپینو د بیو په پورته کېدو سره بزګران د کوکنارو کرته هڅول کیږي او په دې توګه د نشئی موادو پر ضد د مبارزې امنیتي مامورین هم له زیاتو خطرونو سره مخامخ کیږي. دی وای
بدون شک وختي کې قیمت بالا رفت اشتیاق دیکان به کشت کوکنار اضافه میشه.
پدې کې هیڅ شک نشته کله چې بیې پورته شي د کوکنارو کرته لیوالتیا زیاتیږي. تاسې پوهیږئ چې د اپینو بیه د غنمو په پرتله یولس برابره زیاته ده. کله چې بزګر ویني زیات حاصل له لاسه ورکوي او په عین وخت کې د نشه یي موادو مافیا هم تر شا ولاړه ده. دا پخپله د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارو پر وړاندې مقاومت زیاتوي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې په 2010 کال کې د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت اپین تولید شوی و، خو تیر کال دا رقم دوه برابره زیات شوی دی. کارپوهان وای په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو محاربوي ځواکونو د وتلو تیاری نیول کیږي، دا هیواد به د نشه یي موادو د کر او قاچاق پر ضد مبارزې کې د نړیوالې ټولنې زیاتو مرستو ته اړتیا ولري.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغان دولت ځینو سرچینو ویلي د بهرنیو چارو وزارت پرون د ایران سفیر غوښتی و چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو وضاحت وکړي. د پکتیکا ولایت د شرنی او ارګون ترمنځ پر غزیدلي سړک د وسلوالو په یو برید کې د ښوونځیو څلور مدیران او یو امنیتي ساتونکی وژل شوي دي. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په خکېدو ښوونځیو ته د زیات شمېر نجونو په ورتلو سره په دې هېواد کې د میندو مړینه کمه شوې. دا خبره سیف د چلډرن موسسې کړې. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ له مخې د سعودي عربستان یو دوه اړخیزه ایجنټ چې په القاعده شبکې کې نفوذ کړی و د هغه پلان په شنډولو کې مرسته کړې چې تېره میاشت امریکا ته د تلونکي الوتکې د چودلو لپاره جوړ شوی و. د نړیوالې ټولنې استازی کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل نړیوال طاقتونه ګډه اندېښنه لري چې د سوریې شخړې د کورنۍ جګړې په لور روانې دي. د روسیې ولسي جرګې دوما یو ورځ وروسته له هغې چې ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د درېمې دورې لپاره لوړه وکړه، پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف د هېواد د راتلونکي صدراعظم په توګه تایید کړ. او د لیبیا د پخوانی وسلوالو په ډزو کې چې تېره شپه په ترابلس کې د هېواد د صدر اعظم د دفتر مخ ته راټول شوي و لږ تر لږه یو تن مړ شوی او څو نور ټپیان دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. سلیم محمد صالح د نړۍ مطبوعات کتلي او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مهمه مقالو ځینې برخې دراوروي.
د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې له افغانستانه د فرانسوي ځواکونو د بې وخت وتلو پر مسله او احتمالي اغیزو تبصره خپره کړې ده. رسپانې لیکي د فرانسې نوي ټاکل شوي ولسمشر فرانسوا اولند د ولسمشري انتخاباتو پر مهال په خپل کمپاین کې ویلي و چې د روان میلادي کال تر پایه، یعنی تر ټاکلې نیټې یو کال مخکې، به فرانسوي ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د دغه اعلان په عکس العمل کې د دوشنبې په ورځ د ناټو یو چارواکي د نوم د نښولو په شرط وویل یو د انتخاباتو پر مهال خلکو ته د وعدو ورکول دي، بل تر انتخاباتو وروسته پراته حقایق. بلخوا د اروپایي ټولنې یو ډیپلومات نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي افغانستان د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، او لکه څنګه چې اولند ویلي که چیرې فرانسه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي دا به پاریس ته ګران کار نه وي. د ډیپلومات ویلي فرانسه تر ډیره حده په شمالي افریقا کې دخیله ده. رسپانه زیاتوي د ناټو یو ویند په خپلو څرګندونو کې هغه ستراتیژیک سند ته اشاره وکړه چې د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی روان کل خپل افغان سری حمید کرزی سره لاسلیک کړ. د ناټو ویند دومینیک میدلی ویلی فرانسه د افغانستان او افغانانو قوي همکار ده چې د خپلو ستراتیژیکو همکاریو په لاسلیک کړي سند کې هم تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل اوږدمهاله تعهد یادونه کړې ده. په هغه سند کې د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو موافقه کړې چې فرانسوي ځواکونه به تر ټاکلې نیټې یو کال مخکې، یعنی د 2014 میلادي کال پر ځای په 2013 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. بلخوا په امریکا کې د سیاسي ژورنالیزم د سازمان ورسپړنې پولیټیکو هم په خپل ورستۍ غړنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله تبصره خبره کړې ده. ورسپړنې د وی سروې په حواله ویلي اکثر امریکایان د 2012 میلادي کال په بهیر کې له افغانستانه د خپل جنگي ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. د غرض د افغان ځواکونو د روزنې او د القاعده په وړاندې د مبارزې لپاره د یو اندازه ځواکونو د پاتې کېدو حمایت هم کوي. په واقعیت کې د امریکا 80% خلک د 2012 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان څخه له امریکایي روزونکو او ځنګړو ځواکونو پرته د جنگي ځواکونو د ایستلو لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان ملاتړ کوي، خو 20% خلک یې مخالف دي. د پولیټیکو په حواله په سلو کې 50 امریکایان له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې وي. دغه راز په سلو کې 18 امریکایان د غوړي چې یو برخه امریکایي ځواکونه د القاعده په وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو د سروې اکثریت ګډونوال له نسمن افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو مخالفت کوي. په سلو کې 48 ګډونوالو تر 2023 میلادي کال پورې د امریکا د مرستو مخالفت کړی، حال دا چې یوازې 14% یې ملاتړ کړی دی.
د افغانستان مشرانو جرګې پرون د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي او ترسو د روان امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د سناتورانو اساسي اندېښنه له 2014 میلادي کال وروسته د هیواد د امنیت او د افغان ځواکونو د کمولو په اړه وه. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزیر د افغان امنیتی ځواکونو د کمولو مسأله یو فرضیه وبلله او زیاته کړه چې په دې برخه کې به هر پریکړه د هیواد امنیتی وضعیت ته په کتو کیږي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک دغه څرګندونې د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړې. ښاغلی وردک زیاته کړه چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د کمښت په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې.
در اول موضوع مطرح شو در مای فبروري در جلسه وزرای دفاع
په تیری فبروري میاشت کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یادونه وشوه چې له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر راکم کړي. دوی هڅه کوي چې د 1,000 په شاوخوا کې ځواکونه راکم کړي، خو دغه کار هیڅ وخت امکان نه لري. البته پرته له دې چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي، له پولي هاخوا د ترهګرو ځالې له منځه ولاړ شي او د سولې او پخلاینې بهیر بریالی شي.
د دفاع وزیر زیاته کړه چې دغه مسأله یې د شیکاګو د راتلونکي کانفرنس په متن کې هم ځای کړي او یادونه یې د یوې فرضیې په بڼه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی هم شاوخوا یو میاشت وړاندې د ناتو عمومي منشي سره په ګډه په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمولو موضوع رد کړه او دای د هیواد له امنیتي وضع سره تړلې وبلله. د مشرانو جرګې یو اساسي اندېښنه له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت په اړه وه. د دغه جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر محمد امین صافی وویل که د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې همداسې دوام وکړي نو د هیواد امنیت به له خطر سره مخ شي.
محترم وزیر صاحب، څرنګه چې ټاکل شوې ده په 2014 کال وروسته بهرني قواوې له افغانستان څخه وځي او د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي، چې په دې سره ملت یو ډول تشویش او اندېښنو سره مخامخ دی چې د افغانستان امنیت ساتل د داسې ګاونډیانو په شتون کې چې تل یې موږ ته امنیتي مشکلات پیدا کړي او پیدا کوي. یوازې د پولیس واک په ورسره سلا او په واسطه به ډیره مشکله وي. په دې برخه کې د ولس اندېښنو ته څه ډول ځواب وایي؟
خو د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ دغو اندېښنو ته په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له 2014 کال وروسته د هیواد دفاع او امنیت ته بشپړ چمتووالی لري. د وردګ په خبره دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا لوړه شوې، خو د تجهیزاتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري. ټاکل شوی د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه د شیکاګو په کانفرنس کې چې د روان میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي پراخ بحثونه وشي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو سازمان او افغان حکومت وایي چې دوی هڅه کوي تر څو هغو سیمو ته چې له طبیعي پیښو څخه زیانمنېدونکي دي پر وخت او منظم ډول مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي د بشري مرستو او اضطراري حالاتو د هماهنګۍ د څانګې مرستیالۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبرې اعلان ته څرګندونې کړي. تفصیل د نسیم شفق په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان طبیعي پیښو ځپلو سیمو ته د مرستې د رسولو لپاره پر هماهنګۍ ټینګار کوي، افغان چارواکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان له ټولو دولتي سکتورونو سره د مرستې په برخه کې توازن په پام کې ونیسي. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایس برمک سره لدی چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ له طبیعي پیښو څخه زیانمنېدونکو سیمو ته په منظم ډول او وخت سره د مرستې رسول اړین بولي، خو وایي چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا پراختیایي او بشري مسایلو ته پاملرنه کمه ده. خاغلی برمک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي د بشري مرستو او اضطراري حالاتو د څانګې له مرستیالې سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې تر ډیره بېوزله خلک په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
یکی از نقاط که باید جامعه بین الملل هم باید
یو ټکی چې باید نړیوال ټولنه ته ورسول شي هغه پر راتلونکي کې د افغانستان ټولو سکتورونو ته د متوازن مرستو ورکول دي. کوم مرسته چې امنیتی څنګ ته ورکول کیږي باید د هي حکومتداري پراختیا او بشري څنګ ته هم په پام کې ونیول شي، ځکه چې کچېر تاسو د بیوزلۍ اندازه ووینئ په سلو کې اتیا د افغانستان په کلیو او بانډو کې لیدل کیږي.
د موبایل چې په افغانستان کې د کال په څلورو فصلونو کې طبیعي پیښې ډېرې کیږي او له دې امله زیانمنېدونکي سیمې باید له مخکې نه تشخیص او لازمې مرستې په وخت سره ورسول شي. په عین حال کې میرمن ویلری اموس څرګنده کړه چې دې د ولسمشر کرزي له دوهم مرستیال او د اضطراري حالاتو د کمیټې له رئیس کریم خلیلي سره ولیدل او په دې اړه یې ورسره هر اړخیزې خبرې وکړې. میرمن اموس وویل چې دوی د افغانستان لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه څه باندې 1400 میلیونه ډالر د بشري مرستو لپاره غوښتي، نه د امنیتي مسایلو لپاره.
Of course in terms of our humanitarian effort
یقینا امنیتی چاپریال ځینې وخت د بشري او انساني هڅو په برخه کې ستونزې جوړوي، خو د بشري مرستو ټوله پاملرنه له خلکو سره د مرستې لپاره ده. زموږ له خوا د پیسو غوښتنه د امنیتی مسایلو لپاره نه، بلکې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره ده او ټول خلک باید په دې پوه شي.
دی وویل چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه او نږدې هماهنګۍ کار کوي تر څو طبیعي پیښې یو څه کنټرول او هغو سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ چټکه او منظمه شي چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن کیږي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم سیمه او نړیواله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو د خوندي ځایونو په له منځه وړلو کې جدي اقدامات وکړي، خو اسلام آباد بیا وایي چې په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په افغانستان کې سوله کوي په دې برخه کې د له پاکستان څخه زیات توقعات نه ساتي. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان څخه وغوښتل چې باید زیات څه ترسره کړي څو دا یقیني کړي چې له خاورې یې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د کلینټن څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د دواړو متحدینو اړیکې تر کومه حده کړکېچنې دي. کلینټن دا غوښتنه په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري کانفرانس کې وکړه. هند په کراتو کراتو خپل سیال په اټومي وسلو سنبال ګاونډی تورن کړی چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو وسلوالو له ځپلو اوږه خالي کوي. واشنگتن او نوی دلی دواړو پر پاکستان سخت انتقاد کړی چې پر ممبئی د 2008 کال د حملو تورن حافظ محمد سعید نه دی نیولی. نوموړی د دې حملو چې په ترڅ کې 168 کسان وژل شوي اصلي اطراح بلل شوی دی. هند پر پاکستان ډیر په غوسه دی چې په دې حملو کې د حافظ سعید د لاس لرلو په اړه له اسنادو او شواهدو سره سره چې اسلام آباد ته یې ورکړي تر اوسه هغه نه دی نیولی. واشنگتن د سعید د نیولو لپاره 10 میلیون ډالر انعام ټاکلی او له پاکستان نه بیا بیا غوښتنه کړې چې هغه ونیسي. کلینټن وویل موږ د پاکستان د حکومت له لورې زیاتو اقداماتو ته سترګې په لار یو. دا هیواد باید دا یقین حاصل کړي چې له خاورې پر نورو ځایونو او دننه د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. دا یو تریخ حقیقت دی چې تروریستانو په پاکستان کې دننه له 10,000 څخه زیات پاکستانیان وژلي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وویل پر کابل وروستۍ حملې یو ځل بیا دا مسله روښانوي چې په ګاونډ کې د تروریستانو د خوندي ځایونو له منځه وړلو ته اړتیا ده او دې ته اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد جدي اقدام وکړي. اسلام آباد او واشنگتن تیر کال د یو لړ مسایلو پر سر راپورته شوی اختلافات له یو بل سره لرې کړي. له افغانستانه په پاکستان کې د امریکا د بي پیروټه الوتکو حملې او په افغانستان کې د القاعده پر پخواني مشر اسامه بن لادن د امریکایي خاصو ځواکونو عملیات چې په ترڅ کې بن لادن ووژل شو د اختلافاتو دوه مهم ټکي دي.
د ژوند رنګونه
وبخه خپل نمبر ته وایست.
ما نوم حاجی صاحب باورحق د ساکو دی کلی وشیدن که د باګرامای د ولسوالۍ د کابل ولایت.
څو کور دی د ساکو شوکی و ده؟
شوکای ساکو او میاخیل او سیابینی چرخاو او 15,000 کور بهشت.
دا ته وایلی سې چې دایته سیمه له د خار له مرکز به څومره لري؟
د مونږ د خار مرکز نه دغه خود چوک نه له ارګ نه یا چوک د توک نه 1 کیلومتر الا 10 کیلومتر لاره ده.
ما د سې اوریدل چې دایته سیمه له ډیره مودې راځي برخ نه لري. خو دا خبر
خبر سامان
و سر دمنگ خو برق دا مجاهدین چراغ لی او تو مده پوره و بیا چې د مجاهدین جنگونه شروع سول بیا د منګه برق قطع سه او بخات د ظاهر شاه له وخت د داوود خان له وخت ظاهر شاه له وخت منګه برق وسه منګه د سیو غټ یا قوی سړی په حکومت کې نه لرو چې قومندان یا وزیر یا څوک او د منګه څوک غم نه خوري بیچاره خلک است ټول سم د منګه د سی به برق پات ده کنه لاین لرو پایه مولاړ دي مترسته صندوق سته ورکه لاین فقط یو تلسمه مروړه یو کنکشن وکړي موږ برق جوړ تر ده
سیمه خو سیده ډیر آباد سیمه ده او د کابل ټول ترکاری او بیا توتان ټول تقریبا د ایتاسل سیمه راځي نو تاسو چیرته ارزو دات کړای ده چې برقونه درته جوړ
د ډیرم کړای ډیر منډیم کړی د نورو جو داسې چې پیسه دار خلکی یا مثلا زورور خلکی که ډېر لرې مې پاتې مونږ هغه د شاخې برنتي په سر کې مې خلک برق ورکوي او صاحب پارلمان ته هم ارزوداد کړی ده څوک هم نه ورپرېږدي وړاندې هم بیخي ولاکه ورپرېږدي او وزیر ته م هم ارزوداد کړی ده او څوک هم بیخي اخوا ته نه پرېږدي چې اخوا ته م ورته وسو بر اخوا زه دسې زه یم او ریاست جمهوري ته خو هم بیخي بیخي څوک نه پرېږدي دا وټوک هم کوم وایه سړی ولېږي او چا رایباري ته څه وسط رایباری و کمات آقا بیسانکی جلی و که آقا چلار بیتا چرا آقا و تو خوی و نکلی الهی الهی زو کرم و از منگا ولا که چوک چا تو بیدی و چنگ بکو سایب
تاسو زمونږ غږ آزادي رادیو اورئ د سهار هنم بجې کیدونکې دي دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته